کبی خروس بیا د تورونه ردوی او د استنبول یو عدالت ولستر خبريالانو ته د ترکی لمسبی مشرفته الله ګولین سره داړي کو پتور د کیت سزا اورولې ده.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چانی ساجمل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله تورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړی ده.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیک کې چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دی چې چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبې امنیت زمنګ قامي ذمہواری ده او دا منسوبه به خپل مقرر کړی شوی وخت سر تر رسولی شي، ځکه چې دا پروژه نه صرف د پاکستان بلکې د دې سیمې د ترقی لپاره هم ډیره ضروری ده. ورسپانه لیکي چې نړۍ د دې منسوبې په حق لا په دوه ډلو کې تقسیم ده. ځینې ملکونه غواړي چې دا منسوبه سر ته ونه رسولی شي، خو پاکستان له د خپل اقتصادي ترقی، معاشي استحکام او د سیاسي امن او اسودګۍ ایجنډا مکملولو لپاره د یوې داسې حکمت عملی ضرورت دی چې خپل گاونډي ملکونه په دې خبره قائل کړي چې امن د دې سیمې ضرورت دی او حکومت په ښه اراده لري چې دا منصوبه به په هر حال کې سرته رسوي. ورسپانه لیکي چې وخت راغلی دی چې نړیوال قوتونه د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان قربانیان تسلیم کړي او پاکستان د خپل اقتصادي ترقۍ لپاره په غیر د سزنډه کار کولو ته پرېږدي، ځکه چې اقتصادي راهداري منصوبه د هیڅ یو ملک پر ضد نه ده، بلکې دا د پاکستان د اولس د معاشي خوبونو تعبیر دی. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په فاټا کې ضرب عزب او په کراچۍ کې د بدامنی خوراونکو پر ضد د تیرو دیر شو کلونو نه اپریشن روان دی. نو د دې کوششونو مثبت نتیجې مخې ته را روانې دي او په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی هم راغلی دی. البته په کرپشن تر اوسه په پوره توګه قابو ونه موندلی شو. ورسپانه لیکي که یو خوا د امنیت وضع ښه کېدو له وجې د سرمایه کارانو اعتماد بحالیږي، نو بلخوا د بدعنوانۍ له وجې په ملکي معیشت منفي اثرات پرېوځي او دا د کرپشن وجه ده چې کربون روپو قرضه اخستو باوجود زمنګ ملک ترقی ونه کړې شو. ورسپانه لیکي چې د حقيقي ترقی لپاره ضروری ده چړومبې د ملک نه د بدونوانی خاتمه وکړي شي، که هغه په کم شکل کې هم وي، او دې لپاره ضروری ده چې حکومت ګامونه پورته کړي. خو بدقسمتۍ نه په پاکستان کې دا صورتحال دی چې پاناما لیکس پلټنو لپاره تر اوسه ټي او آر جوړ نه کړې شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کم ځای کې د کرپشن جرړې دومره مضبوطې شوې وي، نو د خاتمې لپاره کوټلې پالیسیانې او خصوصي ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له بشري حقوقو نه پر سرغړونو او اکونومیست مجلې په افغانستان کې د تشدد تازه پیښو بریدونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دغه دوانو مقالو نورې برخې له ګل ایاز اورو.
فارن پالیسی مجلل کې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د جولای په 9مه د حزب المجاهدین ډلې یو کمانډر برهان مظفر وانی د وجل کې دوه روستو په هغه سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی. دا د 2003 کال روستو د تاوتریخوالی زیاتې پیښې دي. په هغه وخت کې کشمیریانو په لویه کچه احتجاجي مظاهره کړې وې. مجلل کې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د درو میاشتو لپاره کرفیو لګول شوی، د انټرنیټ او موبایل ټلیفون سرویس بند دی او په هسپتالونو کې د ژوبلو کسانو شمیر هم زیات شوی دی. مجلل کې چې په هندي کشمیر کې د مرکزی اضافي پولیسو ځواک چې ورته سی آر پی ایف ویل کیږي، ورته فوزی او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو روزنه ورکړل شوې ده. دغه ځواک په هغه سیمو کې مداخلت نه دی کړی چې د مظاهرو مخه ونیسي. مجلل لیکي چې دا د هند د حکومت د ناکامۍ ښکارندوی کوي چې داسې حالاتو کنټرول کول لپاره د نړیوال معیار ځواک وکاروي. د دې لپاره پولیسو او دغه ځواک پر خلکو ډزې کړي چې په نتیجه کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. د دغه مرګ ژوبلې له وجې په دغه سیمه کې تاوتریخوالی لا نور زیات شوی دی. مجلل لیکي چې مقامي خبريالانو او فعالانو د تشدد د پیښو، احتجاجي مظاهرو او پدې کې د وژل شو او ژوبلو کسانو ویډیوګانې او تصویران په ټولنیزو ویبپاڼو خپرې کړې دي. بلخوا اکونومیست مجلل کې چې افغانستان جنگ جګړو ځپلې دي او د هغه هیواد په پلازمینې کابل کې د جولای په 23مه په یو پور امنه مظاهره حمله ټکان درسون کې و. د کابل په 14 کې یو اتیا کسان وژل شوي ول چې دا په دغه ښار کې په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو خونړې حمله وه. اسلامی دولت وسله والی ډلې دغه حملې ذمہ واری منلې وه او ویلې وو چې د شیعاګانو غونډه به په نخه کوي. مجللي کې چې وسلواله ډلې داسې اشاره هم ورکړي چې هغه افغان شیاغان با په نخه کوي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ لپاره زی. مجللي کې چې افغان حکومت وايي اسلامي دولت وسلواله ډله په اړتیا هم ذمہوار ده. مجللي کې چې وسلواله ډلې د هغو دوو ځانمرګي بریدکونکو تصویران خپاره کړي چې د دوی په وینا دغه بریدونه کړي. اکونومیست مجللي کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلواله کرش میره معلومه نه ده، خو دغه ډله مخ په زیاتېدو نه ده. اکونومیست د مجلې په پای کې لیکي طالبان د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد دي او په ننګرهار ولایت کې یادې ډلې لوی گزار هم خوړلې دي.
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان در کوي.
خوستا سو د چمالت خبرونه با ملګری خبریالان را کوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکو چې د خپل سیمې خبرونه با را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو
سلام پښتونخوا په نویرم. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې بنن تاسو د دیر د ژوند جواک او جغرافیه په اړه واورئ. بوریوال کاکړ تاسو لپاره دا پروګرام جوړوي. راځئ چې وګورو. تاسو
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوريوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د دیر پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د دیر جغرافیا او هلته د میشتو قبيلو پاړه ووري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت تکتنه کوو. د دیر د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه مهم معلومات راوړي او په پا کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. د خبرونی پایل د دیر له جغرافیه هلته له مرکز او نور وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کو. له دیر سره اړه لرونکي نومیالي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه. هغه د دیر جغرافیه داسې بیان کړه.
دیر په خوا په یو اوس په دوو برخو کې شوی دی په انتظامي لحاظ، او دا د خیبر پښتونخوا په 50 ضلعو کې 2 ضلعې دي. د دیر لور ختیځ علاقه ته سوات پروت دی او قطب ته ګلګیت دی او چترال صدر خمره دي. په قبلیز علاقه ته باجوړ او افغانستان دی او سویلي علاقه ته ملکن جنسی او دا آرنگ برنگ علاقه پرتونه.
عباسین یوسفزی دا کوز او بردیر دا مرکزونو او نور و شارگوتو پاڑا دا سراتو ویل.
دا کوز دیر صدر مقام نواغت تیمرگره دا او دا دیر بخاص دیلو که دا تیمرگره نالاوات چکگره دا اوچ دی او خان دی میدان و توی مونده یو علاقه دا. بیا چی دا بردیر گورو با بردیر که خاص دیر چې دی هغه د بره دیر دارالخلافه ده. خو عجیبه غوندې خبره ده چې دا دارالخلافه د دیر په یو طرف ته ده، یعنی قطبي طرف ته یې بالکل دا دارالخلافه پرته ده. بیا د هغې خواوشا کیاتن دی او کلی د هغې نه علاوه شرینګل چې په هغې کې یو یونیورسټي ده، د هغې نه علاوه کوهستان کومراټ او بیا پکې سلور 15 درې دي چې هغې کې ډېر ښایسته ځایونه شته د سیل دپاره.
له عباسین یوسفزی څخه مې وپوښتل چې په دیر کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
په کوز دیر بر دیر دواړو کې د پښتنو یوه قبیله چې یوسفزی ورته ویل کېږي هغه په ګڼ شمېر کې اوسېږي، او د یوسفزو یو اکوزي او یو ملیزي، دا دو سانگی چی دی دی دو سانگو خلق اسیگی لک دیر عثمان خیل بکیم اسیگی سیدان یاگان صاحب زادگان اخونزادگان قاضیان دا خو هر زی کی پتون پختونخوا کی موجود دی. نو پا بنیادی چوگا باندی پا دل سیما باندی یوسفزی آباد.
عباسین یوسفزی وویل چی پا دیر کی دا مذهبی لجکیو خلق دن برابر دی.
موسیقی
ژوند جواک.
د تړون خبرونه په دې برخه کې د دیر د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د یاد سیمې له ټولنیز فعال شاه خالد محمد سره وژغیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موکو خوشحالي لمانځي. هغه وویل
خوشحالي خو دغه چې یو په دوه لکه دغه مذهبي کوم تهوارونه دي، هغه لکه اختر وړوکی اختر بیا لوی اختر شو په ودونو کې یا چېرته تودن شو، نو دې کې لکه خلک چې کوم دی نو بیا خوشحالي لکه مناوي. بیا د دې نه علاوه لکه داسې ځایونه پکې شته په هغې کې بیا هغه ورسونه غونته غونډې هم کېږي.
شاه خالد محمد وویل په دیر کې په خوا داسې خوشحالي او میلی وی چې بیا پرې بندیز ولګید.
مخکې خداو کنه چې لکه زمونږ په دې کې لکه مذهبي هغه شدت پسندي چې ونو لکه هغه نه وه ورننوتې که نه، نو مخکې به دا و چې یاره د ښځې نر چې تبدیل دي به ټول لکه داسې د ونو یو ځای به و په هغې کې به خلکو تعلیمه مالونه اچولي او هغې ته به لاړل. هغې کې به چې کوم دی نو بیا چېرته ماشومانو څه سیزونه میزونه خرڅول، چا به چې کوم دی نو څه کول چا څه به کول، نو هغه ځای کې به خوشحالي لکه ډېره ښه لمانځله کېده. او لکه دا خو زمونږ د یادو خبره ده چې زنانه سړي چې کوم دی نو دوی به هغه ځای ته به تلل که نه، خو بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو لکه تقریبا زما خیال دی 1985 یا داسې تقریبا 88 نه چې کوم دی، نو بیا لکه دا شدت پسندي پکې راغله نو بیا هغه ونې هم خلکو کټ کړې او بیا چې کوم دی نو لکه په ټالونو اچولو باندې لکه کوم ماشومانو چې په ځنګل په هغې باندې بیا پابندي ولګوله.
ده وویل په دیر کې خو نن سبا موسیقي بالکل د نه برابر ده.
موسیقي چې کوم دی نو لکه زمونږ په ایریا کې مخکې به د ګاډو ماډو کې هغه ټېپونه لګېدلي وو، خلکو کې سندرې مندرې اورېدې، اوس یې هغه هم چې کوم دی نو ټکوس کړي دي که نه. دا ډېر وخت نه خلک لکه طالبانو باندې ورچي چې یاره طالبانو، خو لکه عام خلک چې دی نو لکه هغوی هم هغه مینټلیټي داسې شوې ده چې یاره هغوی اوس هغه موسیقي چې کوم دی نو لکه نه دغه کوي، څوک لکه نه اوري که نه. اوس لکه دا کوم ینګ جنریشن چې دی نو بي بیا لږ ډېر څه کوم دی نو لکه اوري راوري.
له شاه خالد محمد څخه مې د دې بدلون وجوهات وپوښتل، نو هغه وویل
نو دا بدلون خو داسې دی چې لکه دا خو زمونږ لکه دننه خو خلکو کې نه دی پیدا شوی که نه، چې یاره لکه دننه خلکو کې یو بدلون راشي چې هغوی یو سوچ وکړي چې یاره وایي د دې په دې سیز کې چې کوم دی یا زمونږ فایده ده یا نقصان دی، او هغه سیز یا پرېږدي یا یې خپل کړي که نه. خو تاسو ته خو ښه پته ده چې یاره زمونږ په علاقو کې چې کوم دی نو لکه ډېر شاپونه ډېر قسمه چې کوم دی نو لکه څه حکومتي ایجنسیانې شوې دا مصروف ای ته مخه باندې که نه. نو دوی بس دا ده چې کله خوښه شي چې یاره وایي اسلام راولي، کله خوښه شي چې کوم دی نو لکه لیبرالیزم راولي، کله خوښه شي داسې نیوټرل پاتې شي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په دیر کې د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه کوو. د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي ازرا نفیس یوسفزی سره مې په دې اړه خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري، نو هغه وویل
ډېر پسماندا علاقه ده، غربت ډېر دی، بیا تعلیمي هغه کمی دی جنکو لپاره خاص کر، نو په دې وجه باندې زاړه رسمونه رواجونه کم چې د ټرایبل سیستم والا وو قبایل سیستم والا هغه اوسه پورې ځینې رایس دي. بل دا ده چې پیټریارکی سیستم چې دی پدرانه سیستم هلته کې دی چې چېرته کې سړو سره واک وي، که سړی خاوند دی که پلار دی که زوی دی که ورور دی، نو رنگ په رنگ کټونونه په خپلې زنانو باندې لګېدلې شوي دي. نو هغې په وجه باندې هغوی ته هغه ازادي او فکر نشته کوم چې یو بشري حقوق حساب سره یو زنانه ته پکار ده چې ورکړی شي.
له عذر نفیس یوسفزی څخه مې وپوښتل چې آیا په دیر کې د ښاري او کلیوالو سیمو د میرمنو په ژوند کې څه فرق شته او کنه، نو هغې وویل
دوه قسمه بدلون راغلی دی. اوس کلی نه چې بهر ته لاړ شي یا په پاکستان کې دنه خاريو ته ځي لکه لاهور کراچي اسلام آباد غټ خاريو ته د نوکرو په تلاش کې هغه خو هغه خلک خلک بهتر شو هغه خپل کور چې کم دی هغه کې یو مثبت یا ډیر پوزیټیو چینج راغلی دی خو هغه خلک چې کم روزګار د پاره ګلف یا داسې دبئی ته خودی خودیونو ته لاړل هلته نه چې هغه کم کلچر اډاپټ کو هغه د پښتنو خوا والا کلچر ډیر زیات ڈسٹرب شد آگئی پاوا جمانے نو آگا بجائے اس کے چھے آگئی او دیر یو پوزیٹیو یا یو دیر مثبت بدلون رات لے شوئے نو آگا زمانگا پا نیگیٹیو کی لارو نیگیٹیو کی دا سی لارو چھے ماں تخواہ یاد دی چھے زمان خواہی چھے کاما خو دے دیو بخی آگا کلمہ پا برخا کی نو وقت لی زمانگا باق پا وادہ خادے پا موقع باندے خوشحالیانے کے دے سوشلائزنگ باو یو بل کرتلل رات لل خوکولاو منگلنگ باو چرته کې مونږ څوک نو کتلی چې ښځو په برخې مرخې اچولې د شګۍ میله به وایي کې به سړی ښځې یو شانتې تلو ماشومانې لویه جنکۍ به تلې کلاو میل میلاب به خو اوس چې کله نه دا د ګلف کلچر راغلی دی نو ښځې هغه شانتې برخې اچوي لکه چې په پښتونخوا کې مونږ هغه شانتې برخې لا کتلې نه وي څه بل ډول برخې دي لکه حجاب ټایپ او ګاونز او هغه لبنانی او عربي ټایپ برخې
ازرا نفیس یوسفزی زیاته کړ چې په دیر کې هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې پر میرمنو د تشدد پیښې اوس هم رامنځته کیږي
او بالکل دغه خو اشتا کیږي اوس هم کیږي تیر ورځ هم دغه شان ته یو کیس شوی او زنانا په کور کې وهل ټکول شوی او آنر په وجه باندې چې هغه چا بل سړی سره واده کول غوښتل دغه واده یو 50 کال سړی سره شوی او او هغه نه غوښتل چې هغه سره واده وشي بیا هغه خبره ختمولو دپاره هغې خپل کوشش وکړو خو بهرحال د هغې خبره وانه اورېدلې سه دغه شانتې هغې چې چا سره واده کول غوښتل هغې سره صرف خبرې اترې شوې وې او هغې چې دی نو خپل کور بندیانو هغې له زهر ورکړه او هغه یې مړه کړه دغه کیسې شته دی اوس هم تشدد هم کېږي په وړه وړه خبره ښځه لکه د څاروي په شانتې ساتل هغې سره جسماني تشدد کول هغې سره زبانی تشدد کول ګورې تشدد صرف د لاس پې هغه نه دی وهل ټکول نه دي تشدد دام دی چې یو ښځه خپل جایز حق واړي او په هغې باندې په زور زبردستي د هغې نه دا حق وشو کولی شي او هغه په کور دننه مجبوره کړی شي چې دا کار صرف لوخه لرګي جارو کول دي او د هغې نه علاوه بچي پیدا کول دي تمال څارو خیال ساتل دي او بس دغه د هغې ژوند دی دام یو قسم تشدد دی په هغې باندې ځکه چې د هغې د زړه چې کوم ارمان دی یا هغه چې کول غواړي نو په هغې باندې پابندي ده نو دام یو قسم تشدد دی دا کېږي
نوموړی وویل په دیر کې د سخت دریزۍ تاریخ د نورو پښتنو سیمو پرتله پخوانی دی
دهشتګردي او دا صرف د تېرو ورځو خبره نه ده که تاسو نظر واچوئ چې کله افغان وار شروع هغه وخت کې دیر چې کوم دی نو هغه د مجاهدینو یو قسم نرسري وه صرف د دیر خلک به دې جهاد او دې دغه دپاره نه ریکروټ کېدل د نور ځوانو خلک به هم راتلل او هلته کې به پاتې وو او د هغې به مرستې کېدې او د هغې به سپانسر کېدل به او هغې به ټرین کېدل نو دا یو د دې یو ډېره لویه هسټري ده او هغه اثرات اوس پورې شته دی په دیر کې
ازرا نفیس یوسفزی د میرمنو په اړه هلته د موجود سیاسي ذهنیت یو بیلګه داسې وړاندې کړه
موږ زنانو اکټیویسټو لکه شاد بیگم شو از خپل چونکه د دیر نه ماز داسې نور ډېر زنانا چې په 2013 کې الیکشن کې دې موږ خپل لاړو د خپل خاندان خزو سره د غي په چم گاوند کې خزو سره کې ناس او غي سره موږ دا خبره وکړه چې الیکشن را روان دي تاسو خپل در ووټ د حق استعمال کوي هغې سره مونږ ښه ناستې پاتو کې د هغې سړو سره مونږ خبرې وکړي هغې مونږ کنوینس کړل په دې سیز باندې چې تاسو به خپلې ښځې ووټ ته پرېږدئ او هغې مونږ سره په دې خبره ومنله چې مونږ به داسې کوو خو چې کله د الیکشن ورځې راغلې نو بس شپه په شپه د یونین کونسل او د پارټیانو والا او دغه کور کورنو والا خپلو کې یو ځای شي او خپلو کې داسې یو اګریمنټ وکړي چې زنانه بیا په کور دننه پاتې شي او هغې له دا ووټ هغه کډ ورنه کړو نو خبرې دا دي چې دا ټولې خبرې خپلو کې تړون لري
ازرا نفیس یوسفزی وویل پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي
چې څنګه سړی یو انسان دی او دا غوښته ضرورت دی داسې ښځه هم یو انسان دی دا غم څه بنیادی ضرورت دی هغه ضرورت کې دا غي صحت چې کوم دی هغه ضروری دی دا غي تعلیم ضروری دی دا غي د خبرې کولو ازادي چې دا هغه ضروری دی ځکه چې په سروي او په انسان کې فرق دی سروے تے یو سر سائٹ تے تڑلے شی کو یو انسان چے دے دا غبا تو حقوق پورا کے اغا یو کامیاب جون با اغا شانتی تیری گی دای نو تا سو خپل خزل تعلیم ور کے خپل بنیادی حقوق ور تا ور کے دا خبر کول ازادی ور تا ور کے
د دې سیمې ګټه وټه.
د دیر پر قدرتی او زراعتی سرچینو می د زراعتی او قدرتی سرچینو د چارو له کارپو ډاکټر فرمان الله سره خبري وکړي. ډاکټر فرمان الله په دیر کې د موجودو قدرتی سرچینو یا مادنیاتو په اړه داسې معلومات راکړل.
په دیر کې خو د ټورنا اول کوم د اپر دیر واخلي مول ته خو زمون سره چې کوم د ځنګلات دي ځنګلاتو نه علاوه چې کوم د مدنیاتو باندې لا کار نه شي څنګه نو دوسې ځینې مدنیاتو په باندې سره راځي یو ګرینایټ دی او بل دا ماربل دی او هغه هم ډېر محدود دي دا سیمې دي لکه څنګه د مومندو پرنګ یا د نورو جنسو پرنګ یا زموږ د خیبر جنسو پرنګ که په معمولي پیمانه باندې دی نه علاوه چې دوی ما به ډېر لوکل پیمانه باندې
له ډاکټر فرمان الله څخه مې وپوښتل چې دیر د کرنې یا زراعت په برخه کې څه پیدا کوي. نو هغه وویل
د زراعت په برخه کې دیر دوه درې سیزنه خو داسې پیدا کوي چې هغه نورو سوبو ته ټول ملک ته لېږي. په هغې کې سره فهرست دوه درې سیزنې دي یو اپر دیر او دغه سورات او د کوهستان اړخ ته لیږل کرلې کېږي چې هغه په موسم کې او د موسم نه بغیر هم مارکیټ ته راشي. دیم دی پیاز کری او په ډیرو یاته معنا باندې د نور دیر نه په موسم کې او په دیر نه په نه موسم نه وړاندې راځي د دې په مقدار کې د دوه فصلونو راځي او هغه خپل استعمالېږي لاندې په خبر تم راځي اسلام آباد لاهور او په مارکیټ کې ځان اصلي نه راځي. دې نه علاوه غنم چې کیږي نو هغه په ډیر محدود پیمانه باندې دي او دې په غنمو کې خود کفالت نه لري د پنجاب نه سپلای کیږي وریجي کرلې کیږي او دا وریجي چې کوم دی نو خپل مکاني ضرورت پوره کوي او دا اسټي وریجي یا د جمع وریجي ورته وي غټي وریجي ورته وي د پخ شوګر کې د سیو په غاړو کې کیږي. دې نه علاوه په دې چې کوم دی موږ برکو استانو دغه لا کیږي په دې کې جوار کیږي د دې نه ډیر یو خسته او ډیر مشهور مالټه چې دا هغه موږ یې دا د بلوچ او د پلانټي د مالټه دا د دې مالټه ډیر خوږه مالټه ده خو هغه مقدار هم دومره نه دی چې هغه د ټول ملک ته ورسی نو دغه مارکیټ په خبر او زیات نه زیات اسلام آباد دی خو تعداد کې په مقدار کې ډیر زیات نه ده دا سوره مچ ورته وي دا هم پکې کړل کیږي.
ډاکټر فرمان الله زیاته کړه چې د نور پښتون سیمو غونډه د دیر هم لوش میر خلک په نور هیوادونو کې میش دي او مزدوري کوي.
د دیر زیاتره خلک په مدینه کې دي او په پاکستان کې دنه چې کومره لیلی خارونه دي په دغه کې د مزدوري کار په دیر خلک کې ده د مرغال ته تعلیم کم دي خلک دې زیات خواندل نه دي نو هغه لیبر چې څه کوي نو هغه په خپل وطن کې دي او کا په پردي وطن کې دي دا د ذمہواری یو قسم محنت کش خلک دي دفاع کش خلک دي او مزدوري پسې نور خلک دي د ډیر بد مرګه په خپل وطن کې او بار دوبه او سعودي عرب او په میډل ایسټ کې څه
نومیالی د دغه سیمې
د دیر د سیاسي او ادبي شخصیتونو په اړه د دې سیمې له نومیالي لیکوال او شاعر اباسین یوسفزي سره وژغیدم. نوموړي د خپل سیمې د یو شمیر تاریخي شخصیتونو یادونه داسې وکړه.
په شاهي خاندان کوم مشر نیکه چې دی د علمو اخون الیاس بابا رحمت الله علیه نو هغه چې دا خپل روحاني کردار دی او د تعلیم سره ډېره مینه وه د دین سره ډېره مینه وه او دا حال نومې سیمه کې هغه په خپل علم حاصل کړی او نور خلکو ته هم موقع په لاس ورکړی. دا د شپاړس سوه څلوېښتم زمانه د خوشاه د هغې نه پس د هغې جانشین چې و ملا اسماعیل دا د دې مشر زوی و او د هغې نه پس خان غلام خان بیا جی خان ظفر خان په نوابانو کې شامل دي. خان قاسم خان شهید په نوابانو کې دی. خان غزل خان دے خان رحمت اللہ خان دے خان محمد شریف خان دے او بیا پتیرا تیرا بندے زمونگا افغان نپولین چی دا عمرا خان جندل پا نامے دنیا پیجنی بیا پا اتن سوا اتیائیم کی حکومت کرنے دے او پا دغا دوران کی دا دا دیر ریاست حدونا شیرگل پوری رسولی و دا سوات سبرخ بکیم حچولی و دغه زمونږ سیاسي شخصیتونو لنډه غوندې پیژندلی او په هغه وخت بیا د هغې نه پس محمد اورنګزیب خان چاړه نواب چې یادېږي نو د ده د ټولو نه لوی خدمت دا دی چې د کله اسلامي کالج پېښور جوړېدو نو نواب صاحب چاړه نواب چې دی دور ته یو لاک پنځه ویشت زره چنده ورکړې وه په کال 1919 عیسوي کې د دې نه تاسو اندازه لګوئ چې په هغه وخت کې د ده څومره پوهه وه. بیا د دې د پس محمد شاه جهان نواب دی هغه هم ډېر فکردار لوبولی دی د سیمې د خلکو لپاره کار کړی دی خو یو نقصان په کې و هغه دا و چې په دغه سیمه کې د تعلیم حوصله شکنی کړې ده چې تعلیم خلک ډېر ونه کړي ځکه چې که تعلیم وکړي نو بیا به مسلې جوړېږي او بیا به خلک پوهېږي او د غلامۍ نه به بیا ځان خلاصوي ځکه چې دا خو یو ډکټیټرشپ و دا خو یو امریت و.
عباسین یوسفزی وویل ډېر د ادب په ډګر کې هم د پام وړ خلک زیږولې دي.
یا صاحب په ادبي دنیا کې که موږ ګورو نو په ادبي دنیا کې د پښتو د جدید شاعرۍ سرخیل چې دی فضل محمود مخفي چې دی هغه هم د دیر د سیمې د تیمرګرې خوم شاه د دې کړی دی نو هغې سره تعلق لري او فضل محمود مخفي هغه شخصیت دی چې باچا خان رحمت الله علیه خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد د فضل محمود مخفي په نوم باندې کړی دی. مخفي صاحب د شړونتیا په وخت کې په افغانستان کې د افغانستان د بادشاه سره مشیر پاتې شوی دی. بیا که موږ راشو نوي دور ته نو په نوي دور کې ډېر ډاکټران ډېر انجینران ډېر پوه سیاستدانان ډېر هوښیاران خلک د دیو ذهني کار پیدا کړي دي او په دغې کې د تعلیم ماهران هم شته د صحت ماهران هم شته د نورو میدانونو ماهران هم شته خواره شوي دي په پېښور کې په پاکستان په نورو برخو کې میشته دي څوک بهر وتي دي نو د هغوی ټولو ډېرې نامې دي تفصیل ته چې ځینې زمونږ به ډېر وخت لږي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د ډیر پاړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوز بوریوال کاکر درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې خو د مشال رادیو اوریدل مهیروي.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی دی پارا دی یو لشت خاوری دی پارا دی سری سر داور تا سنشکاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خان مال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابایان څخه په خواره ځای خور
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس